وبه جشوی السلام علیکم تر او بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست قدر من اوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارخونه تاسو وړاندې کوم. په دې اوسه خبرونه کې باوري چې ولسمشر اشرف غنی وایي دولتي مشرانه او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې په سختو شرایطو کې د هیواد دفاع ته چمتو اوسي. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت راپورونه او نور مسایل هم لرو او نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې وړاندې شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې وابورئ چې د خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې نن په یوه انتحاري حمله کې 8 تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. او امریکا او جنوبي کوریا نن د زرګونه عسکرو په ګډون ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. قدر من اوریدونکو نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. سمدستي صفی الله ستانکزای د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې غوښتونکی دی، خو هغه کسان چې له حکومت سره جنګ کوي په شدت سره به وځپل شي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مثبت ځواب ووایي. او د ولسي جرګې د اداري پلاوي لپاره نن په دې جرګه کې دننه انتخابات روان دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې غوښتونکی دی، خو هغه کسان چې له حکومت سره جنګ کوي په شدت سره به وځپل شي. ښاغلی غنی نن د کابل پوځي اکاډمي څخه د 549 تنو افسرانو د فراغت په غونډه کې دا خبرې وکړې. ولسمشر وویل چې افغان پوځیانو دا ثابته کړه چې د افغان حکومت د ناکامۍ په اړه د دښمنانو هر ډول بدبینۍ ناسمې وې.
تو ما جنرالای رشید افغانستان در میدان ثابت کردین که پیشگویای تمام بدبینا غلط بود. دا وطن به تلوی هر جا چور سر پفت نظر کتنی خیه ما تصوی ما زید وزی دلیدی.
افغان ولسمشر هم در از ویل چې د حکومت په سیاسي اراده باندې باید شک ونه شي او یوازې تیر کال په افغان حکومت اوزله جګړه تحمیل شوه. د افغان حکومت اجرایه رئیس له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مثبت ځواب ووایي. ډاکټر عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان باید د افغان حکومت لخوا د سولې د خبرو په خاطر له برابر شوي فرصت څخه کار واخلي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
از مخالفین یک بار دیگه دعوت به عمل میآید که دای بر حق
ښاغلی عبدالله وایي له وسلوالو طالبانو غوښتنه کېږي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په حق غږ ته چې د افغانانو په استازیتوب یې د سولې د خبرو په خاطر کوي ومني. د حکومت اجرایه رئیس په داسې حال کې طالبان د سولې خبرو ته وبلل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مارچ میاشتې د لومړۍ اونۍ کېدونکې خبرې ځنډیدلې دي او د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو دا خبرې رد کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي لپاره په دې جرګه کې دننه انتخابات روان دي. د یاد جرګې د لومړي مرستیالي لپاره عبدالظاهر قدیر، عبدالقادر زازای، حفیظ منصور او میرویس یاسینی کاندیدو چې هیڅ یوې کافي رایې خپلې نه کړې او یا د څوکۍ لپاره رایې ورکونې دویم دور ته ولاړې. اخو د دویم مرستیالي لپاره نذیر احمدزی، عبدالرحمن رحماني او قیوم سجادي، او د منشي څوکۍ لپاره دروف انعامي، فریده حمیدي، او د نائب منشي لپاره وژمه صافی، عرفان الله عرفان او ربابا پروانی کاندیدان دي. او د خلکو استازو رایې ورکړي چې تر شمېرنې وروسته به ګټونکي په ډاګه شي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي لپاره وروسته له هغه انتخابات کېږي چې د ملي شورا د 14مې دورې شپږم تقنیني کال پرون د ولسمشر اشرف غنی لخوا پرانیستل شو. په پای کې هم دوه امنیتي خبرونه. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په ډنډ شهاب الدین سیمه کې عملیات پیل شوي. د بغلان د امنیې قمندانۍ ویان ذبیح الله شجاع ازادي راډیو ته وویل دا عملیات نن پیل شوي او تر هغو دوام کوي چې له یادې سیمې وسلوال مخالفین په بشپړه توګه نه وي ایستل شوي. اخو په یو بل خبر کې اوري چې د هرات په ولایت کې په یو ماین چاودنه کې درې کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا ماین چاودنه نن شاوخوا 12 بجې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې شوې او تلفات ټول ملکیانو ته اوښتي دي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. فرشته جلالزی به د سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي.
خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې نن په انتحاري حمله کې 8 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې حمله د شبقدر سیمې د محکمې د ودانۍ مخې ته شوې ده. پولیسو ویلي چې حمله کوونکي غوښتل چې د محکمې ودانۍ ته ننوځي، خو کله چې پولیسو مخنیوی وکړ چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې دوه پولیس زخمیان شوي دي. د پیښې یو عیني شاهد وایي
په شروع سره روانو ما چې دلته بازار دی خپل سره ما یو درز واغ دومره شدید درز و چې ټول بازار و خوځېده کله چې څنګه موږ راغلو نو ته موږ رامنډې ته موږ عدالت ته ورنږدې کېدو کوشش وکړو چې موږ وړاندې کوم زخمیان دي کوم سیریس زخمیان دي یا کوم دغه چې دغه موږ خیر وساتو.
تحریک طالبان پاکستان د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. شبقدر له مومندو ایجنسی سره چې په وروستیو کې امنیتي وضعیت خراب دی په خوا کې پرته سیمه ده. د اروپایي اتحادیې رهبران نن د ترکیې له صدراعظم احمد داود اوغلو سره په بروکسل کې خبرې کوي. دا د ترکیې او اروپایي اتحادیې د رهبرانو بیړنۍ غونډه ده چې په دغه بیړنۍ غونډه کې به دوی په اروپا کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالو له ستر بحران سره د یوه چلند په غوره کولو بحث کوي. داسې انګېرل کېږي چې د اتحادیې 28 غړي به له ترکیې غوښتنه وکړي چې اروپا ته د کډوالو د ورتګ مخنیوی وکړي او هغه کسان چې په اروپایي اتحادیه کې د پناه غوښتلو شرایط سم نه دي ور وګرځوي. رپورټونه وایي چې تیر کال لږ تر لږه 1 میلیون کډوال اروپایي اتحادیه ته په غیر قانوني لارو ورغلي چې زیات شمېر یې د افغانستان، سوریه او د عراق خلک دي. د غیر قانوني کډوال د ترکیې له لارې یونان او بیا د اروپایي اتحادیې نورو هیوادونو ته تللي دي. رپورټونه وایي چې هر ورځ اوس هم 2000 لږ تر لږه 2000 غیر قانوني کډوال له ترکیې د یونان ټاپوګانو ته رسیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې اروپا باید د خپلو پرانیستو سرحدونو په اړه له سره غور وکړي. د په وینا د اروپایي هیوادونو ترمنځ د سرحدونو د پرانیستۍ حالت د کډوالو د بحران په څیر له داسې سترې ستونزې سره د مخامخ کېدو لپاره نه دی برابر. په همدې حال کې د اعلان صدراعظم چې هیواد یې د اروپایي اتحادیې دوره‌یي شپږ میاشتنۍ مشري کوي ویلي چې دوی خوشبینه دي چې نن به په غونډه کې له انقرې سره یوې موافقې ته ورسیږي. امریکا او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. په دې پراخو پوځي تمرینونو کې د جنوبي کوریا 300,000 او د امریکا څخه باندې 15,000 عسکر ګډون کوي او د اپریل د میاشتې تر پایه به دوام وکړي. امریکا او جنوبي کوریا هر کال داسې ګډ پوځي تمرینونه کوي. جنوبي کوریا ویلي چې د شمالي کوریا تر اټومي او راکټي ازموینې وروسته به چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیز پر پریکړه لیک یې تیری وکړ، دا له امریکا سره د دوی تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه وي. شمالي کوریا د امریکا متحدو ایالاتو او جنوبي کوریا ته خبرداری ورکړی چې د دغو تمرینونو د پرمختګ په صورت کې به یې د مخنیوي لپاره اټومي حمله وکړي. خو پوځي څارونکي ګمان نه کوي چې شمالي کوریا به د دې توان ولري چې په خپلو راکټونو کې پوځي سرګلولې ځای په ځای کړي. جنوبي کوریا هم شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې داسې کار دی نه کوي چې د خپل ځان په بربادۍ یې تمام سي. د امریکا د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو پرون د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند د کاندید د غوراوي په ټاکنو کې په پورتوریکو کې زیاتې رایې خپلې کړې دي. دا د روبیو دوهم برای دی، خو لا هم د جمهوري غوښتونکو ګوند دوه غړي ډونالډ ټرمپ او ټیټ کروس د دپو وړاندې ولاړ دي. ډونالډ ټرمپ له ټیټ کروس سره د مخامخ مبارزې غږ کړی او د مارکو روبیو په ګډون خپلو نورو رقیبانو ته سپارښتنه کړې چې له انتخاباتي مبارزو دې ووځي. په ډیموکراتانو له لوري د ورمونټ ایالت سناتور برني ساندرز د جمعې په ورځ په مین ایالت کې رایې وګټلې او هیلری کلینتن ته یې ماته ورکړه، خو هیلری کلینتن بیا هم د دیموکراتانو په ممکنو کاندیدانو کې مخکښه ده. او د ایمیل یا برېښنالیک مخترع پرون مړ شو. ری تاملینسن د مړینې پر مهال 40 کلن و. رپورټونه وایي چې د کمپیوټري پروګرامونو پر دې امریکایي ماهر پرون د زړه حمله راغلې وه. د 1901 میلادي کال کې د کمپیوټرونو ترمنځ د شخصي ایمیل نظر رامنځته کړ.
زمون غاګلا زادای رادیو او ریا زادای رادیو په منځنۍ صفه 12 شپګنی په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لوی خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې په داسې حال کې چې افغان او لویدیز چارواکي په افغانستان کې د سخت ورځو اټکل کوي. ولسمشر اشرف غنی وایي دولتي چارواکي او وسلوال ځواکونه باید په سختو حالاتو کې د هیواد دفاع ته چمتو شي. سبا د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. د کابینې یو غړي نن په دې مناسبت په یو غونډه کې وویل په دولتي ادارو کې د جندر یا د ښځو نارینه وو د انډول مسله ډیره سمبولیکه ده. نور موضوعات هم لرو. د چارسدې په شبقدر کې په یوه محکمه کې انتحاري حمله سخته مرګ ژوبله اړولې ده او د اروپایي ټولنې مشران نن د کډوالو د ستونزې د اورې پاره خبرې کوي. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو له هغو بېوزلو کونډو میرمنو سره د زړه خواله کړې چې کوچني ماشومان کار کوي.
مسله درمه د غزوی نه دلس کلنه د داسری زګم کشمش پاکه دوته کړې 50 کړې سلاډیر زور وې صدر په دانو کانو لاسونه ټوله غخي پاکه توره ته بیا وخت.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خپرونې د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه هم کتلی او اوریدلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویب پاڼې پته ده. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي دولتي مشران او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې په ناوړه شرایطو کې د هیواد دفاع ته چمتو اوسي. ولسمشر غنی همداراز وویل په افغانستان کې بهرنیو وسلوالو ته ځای نشته او افغان طالبان باید ځانونه له هغو جلا کړي. خغلی غنی په کابل کې له پوځي اکاډمۍ د ځوانو افسرانو د فراغت په مراسمو کې دا یادونه هم وکړه چې باید افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په مختلفو برخو کې د خلکو په مرسته د هیواد دفاع وکړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره به خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي او ډاډ یې ورکړ چې امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې په ناوړه شرایطو کې له هیواد څخه دفاع ته چمتو واوسي. ښاغلی غنی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم له پوځي اکاډمۍ څخه د څه باندې 1500 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل چې روانه جګړه د حق او باطل ترمنځ جګړه ده او افغان حکومت له خپلې خاورې د دفاع حق او واک لري. نوموړي ټینګار وکړ چې بهرنیو وسلوالو ته په افغانستان کې هیڅ ځای نشته او سخ به وځپل شي.
زما او د ملي دفاع وزارت او نورو امنیتي او دفاعي چارواکو مسؤلیت دا دی چې د سختو ورځو لپاره چمتووالی ولرو او د ښې راتلونکي هیله ولرو. انشاءالله بهترین حالت به راشي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په صف کې وي. دلته د القاعدې کور رانیږي، داعش او نور سیمه ییز ترورستان دلته تباه کیږي.
ولسمشر په داسې حال کې په سختو شرایطو کې له هیواده د دفاع ډاډ ورکوي چې یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو 2016 کال امنیتي پلوه افغانستان ته خطرناک یاد کړی دی. د امریکا د استخباراتو مشر وویل ممکن په دې کال کې افغان حکومت د سیاسي سقوط له خطر سره هم مخ شي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر له افغان طالبانو وغوښتل چې د بهرنیو جنګیالیو له ډلو څخه ځان جلا کړي او که دا کار یې ونه کړ نو له افغانیت نه دې لاس په سر شي. له پوځي اکاډمۍ څخه د ځوان افسرانو د فراغت په مراسمو کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وویل چې روزل شوي افسران له هیواد څخه دفاع ته چمتو دي.
دا هغه کسان دي چې پوځي فن زده کړی، څو له خپل هیواد څخه دفاع وکړي، نه دا چې تجاوز وکړي. هیڅ یرغلګر ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان یرغل وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت او د څلور اړخیزې غونډې د ګډونوالو له هڅو سره سره بیا هم وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې. په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي او کنه د افغان او نړیوالو ګډو ځواکونو لخوا به وځپل شي. له بل پلوه د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې نړیواله ټولنه باید په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. باری آرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه دا چې هغه ژمنې چې کوي چې د افغانستان امنیتي قواوې تجهیز کوي، تکمیلوي دي، اکمال کوي دي، د هغو د پیاوړتیا په لاره کې هغو په روزنه کې به کافی برخه اخلي، هغوی هم د ملي ټولنه باید خپل دغه مکلفیتونه ترسره کړي.
له دې وړاندې یو شمېر نورو پوځي چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې افغان حکومت باید د هیواد د بشپړې دفاع لپاره هوایي ځواک په خپلو پښو ودروي. په دې ترڅ کې په دې وروستیو کې افغان پوځ له بېلابېلو هیوادونو څخه جنگي الوتکې ترلاسه کړي او ټاکل شوي چې په مارچ میاشت کې څو بې پیلوټ الوتکې هم دوی ته ورکړل سي.
په همدې حال کې د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس له طالبانو غوښتي چې د سولې د خبرو اترو لپاره له راغلي فرصت څخه استفاده وکړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړه چې د خبرو پر میز کینی او د سولې په اړه د حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په خپله یوه وروستۍ اعلامیه کې له حکومت سره خبرې رد کړي او ویلي دي چې دوی د سولې په اړه له روانو خبرو بې خبره دي. یوسف خان زدران له کابل راپور راکوي.
په داس حال کې چې وسلوالو طالبانو له حکومت سره د سولې خبرې تحریم کړي، افغان حکومت ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو دروازه نه بندوي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې طالبان باید اوس خپل تاریخي مسؤلیت ادا او د سولې هڅو ته مثبت ځواب ووایي. هغه د طالب مشرانو او جنګیالیو وغوښتل چې له جوړ شوي فرصت ته ګټه واخلي. یو ځل بیا له مخالفینو غواړو چې د ملي وحدت حکومت برحق ادا ته چې د افغانستان د خلکو په استازیتوب کیږي د سولې خبرو د پیلېدو په اړه مثبت ځواب ورکړي. حکومت په داس حال کې په تکرار له وسلوالو طالبانو څخه د سولې خبرو پیلېدو لپاره د مثبت ځواب غوښتنه کوي چې دغه ډلې په وروستۍ یوه اعلامیه کې ویلي دوی روان وضعیت ته په کتو د سولې خبرو ته حاضر نه دي. د تیرو 14 کلونو را په دې خوا اوس له طالبانو سره د سولې هڅې حساس پړاو ته داخل شوي چې له افغان حکومت سربیره چین، امریکا او پاکستان هم بریالیتوب ته هڅې کوي. په همدې حال کې پاکستان د لومړي ځل لپاره په ښکاره منلي چې د طالبانو مشران د هغوی په خاوره کې اوسېږي او دوی دا وړتیا لري چې د خبرو مېز ته یې حاضر کړي. بلخوا بیا امریکا او افغان حکومت طالبانو ته ګواښ کړی چې د سولې خبرو ته د نازېرېدو په صورت کې به د افغانستان او دغو د نړیوالو ملګرو لخوا له سخت پوځي فشار سره مخ شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دې ټولو څرګندونو او فشارونو ته په کتو آیا وسلوال طالبان به د سولې د خبرو پیل ته له اوسني دریځه تېر او نرمښت به وښیي؟ په دې اړه مو د چارو کتونکي جاوید کوهستاني وپوښت. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په نرمښت کې پاکستان رغنده رول لري او هر کله چې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان ګټې تضمین شي طالبان به خپله دریځ نرم کړي. پاکستانیان د امتیازونو د لاسته راوړلو په لټه کې دي. دوی به هغه وخت په طالبانو فشار ډیر کړي چې خپلو هغو امتیازونو ته چې په پام کې لري لاسرسی پیدا او یا خپلو اهدافو ته په رسیدو ډاډمن شي او ډیر دا مسایل د افغان دولت په واک کې دي.
ټاکل
شوي وه چې د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت د ځینو استازو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو ځنډیدلې لړۍ د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بیا پیل شوې وای، خو پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې دا خبرې د څو ورځو لپاره ځنډیږي. د کارپوهانو په باور پاکستان په وسلوالو طالبانو تر ډیره واک لري او تر هغې چې افغانستان د پاکستان ځینې غوښتنې په پام کې ونه نیسي ممکنه نه ده چې د سولې جنجالي دا مزل پای ته ورسیږي.
ستاسو په نظر له وسلوالو مخالفینو سره سوله غوره ده که جګړه؟ که جګړه غوره ګڼئ نو ستاسو په نظر آیا افغان حکومت دا توان لري؟ که په دې اړه کوم نظر لرئ نو کولی شئ چې د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خپرونه کې خپور کړو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د بیرنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي د ښځو د حقونو په برخه کې په دولتي ادارو کې سمبولیک چلند کیږي. ښاغلی برمک دا څرګندونه نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز لخوا د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز چارواکي وایي له 2014 کال راهیسې په داسې یوې ستراتیژۍ کار پیل کړی چې له مخې د جندر یا د انډول جنسیت د پراختیا برخې ته جدي پام وړول شي. اجمل تورمن له کابله راپور راکوي.
د بیړنیو پیښو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې باید د افغان میرمنو د پرمختګ او ستونزو د هواري لپاره یو ملي ستراتیژي طرحه شي. وایس احمد برمک چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز لخوا د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې خبرې کولې وویل چې د ښځو د حقونو په برخه کې په دولتي ادارو کې سمبولیک چلند شوی دی.
د تمام وزارتو امریتا جندر ایجاد شده، د تمام وزارتو ریاستا جندر ایجاد شده، کل سمبولیک است.
په ټولو وزارتونو کې د جندر امریتونه او ریاستونه جوړ شوی خو سمبولیک دی. زه د یو مسول په توګه باید دا اعتراف وکړم چې سمبولیک دی. راځي دا اعتراف وکړو چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ځورونه موجوده ده. ښځې باید د افغانستان په دولتي ادارو کې د مسؤلیت احساس وکړي نه د ځورونې.
باید احساس مسؤلیت کنن نه احساس اذیت کنن.
خاغلی برمک ویل چې د افغان میرمنو لپاره باید د دوی په خوخه په هر برخه کې چې غواړي د پرمختګ زمینه برابر شي. په دغه غونډه کې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال پیغام هم ولوستل شو چې په کې راغلي ول د افغانستان میرمنو لا تر اوسه هغه امکانات او اسانتیاوې نه دي ترلاسه کړي کوم چې د یو هوسا ژوند غوښتنه ده. د افغانستان د ولسي جرګې غړي فرخونده زهرانه دیری چې اوس یې خپله دنده د یاد جرګې د ناقانونه کار د دوام په هدف پریښې هم غونډې ته په وینا کې په بنسټیزو کارونو او پروګرامونو کې د افغان میرمنو پر رول ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز مسؤلین وایي چې له 2014 زیږدیز کال راهیسې په داسې یوې ستراتیژۍ کار کړی چې له مخې د جندر د پراختیا برخې ته جدي پام واړول شي. د دغه مرکز د جندر د برخې مسؤله عزیزه زارې:
د دغه ستراتیژۍ په رڼا کې موږ وکولای شو چې میرمنې په ټولو برخو کې کار وکړي او زموږ د پروګرام ګټه اخیستونکي له ټولو برخو وي، ښځه، نارینه، هلکان او نجونې، یعنی پرته له هیڅ ډول تبعیزه.
په افغانستان کې سره له دې چې لا هم ښایي په ځینو سیمو کې ښځه یا د کور یا د ګور خبره حاکمه وي، خو په مرکزي سیمو کې په ځانګړي ډول ښارونو کې ښځو ته په ډیرو مواردو کې له نارینهو سره برابر حق ورکړل شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د نن ورځپاڼې کتلی او په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې روان بهیر او د ملي شورا د کار پیل ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې طالبان په خپله کې د پاکستان لخوا له مخامخ خبرو په شا شول. په مطلب کې راغلي چې سولې ته د افغان حکومت هیلې او د طالبانو لخوا ځواب دوه سره متضادې مسئلې دي چې د دغو دواړو دریځونو یو ځای کول ممکن ډیر ستونزمن وي. د مطلب لیکوال ویلي د طالبانو نوی دریځ به د سولې په اړه راټوکېدلې هیلې له خاورو سره خاورې کړي، او اوس امریکا، چین او پاکستان ته پکار ده چې د طالبانو د وروستي دریځ په اړه ځواب ووایي. د سولې تشې هیلې او د جګړې دوام، دا د سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو د وروستي دریځ په اړه امریکا تند غبرګون ښودلی او ویلي دي که طالبان سوله ونه کړي له پوځي اقدام سره به مخ شي. د سرمقالې لیکوال ویلي افغان حکومت کله له پاکستان سره نږدې شي او کله هغه هیواد په افغانستان کې په نیابتي جګړې تورنوي، چې دا ډول ضد او نقیض نظرونه د سولې لپاره ګټه نه کوي او جګړه لا پسې تودوي. د ورځپاڼې په باور د سولې څلور اړخیزې غونډې افغانانو ته دروغجنې هیلې ورکوي او دا هیلې هیڅکله هم نتیجه نه ورکوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د ملي شورا د کار پیل ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د دغه شورا غړي باید له قانون سره سم د حکومت پر فعالیتونو خپل نظارت ته دوام ورکړي. په سرمقاله کې راغلي د ملي شورا غړي باید اوسنیو جدي شرایطو ته په کتو له حکومت سره له پخوانیو نزاکتونو تیر شي او په ښه همغږي کې ورسره مخ ته ولاړ شي. د ورځپاڼې په باور د ملي شورا غړي باید له حکومت سره د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه او د سولې او امنیت په ټینګښت کې یوه خوله شي. او په پای کې اصلاح ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ملي شورا په داسې حال کې د نوي کال کار پیل کړ چې هیواد له اقتصادي او امنیتي پلوه له سختو ستونزو سره مخ دی. په سرمقاله کې راغلي چې حکومت د سولې، امنیت او اقتصادي وضعیت لپاره ښې طرحې لري او په کار ده چې د ملي شورا غړي له دغو طرحو ملاتړ وکړي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د خیبر پښتونخوا د 400 په شب قدر تحصیل کې په یو سیمه ایزه محکمه یا سیشن کورټ کې ځان مرګی برید شوی چې د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. چارواکي وایي په وژل شویو او ټپیانو کې پولیس هم شته. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
د خبر پختونخوا صوبې د 400 دلې په شبقدر بازار کې په سیمه ایزې محکمې یا سیشن کورټ کې ځانمرګي برید شوی چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ځایي امنیتي چارواکو په وینا یو ځانمرګي برید کړ د دوشنبې په ورځ په شبقدر بازار کې د محکمې په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودودین کې مواد والوزول، چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لګاته کسان مړه او 11 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د برید پر مهال په محکمه کې دننه سلګونه کسان موجود وو او په خبره یې ځانمرګي بریدګر غوښتل چې محکمې ته دننه شي، خو په دروازه کې ولاړو امنیتي ساتونکو مخه ونیوله. د دوی په خبره د برید ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي چې د 400 او پیښور روغتونونو ته لیږدولي چې د ځینو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د چارسدې د پولیسو یو مشر ډی پی او سهیل خالد له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړه چې دا یو ځانور کې بریدو زیاته کړه چې په وجل شو کې دو پولیس هم شامل دي. دا یو ځانور کې بریدو په دې کې تر دې دمه تک کسان مړه او یولس ټپیان شوي دي. په وجل شو کې دو پولیس ساتونکي هم دي چې ځانور کې برید کړی د محکمې په دروازه کې ایسار کړ او د نن نوتلو ته پرېنښود. په ټپیانو کې هم د یوې ښځینه پولیس په ګډون درې پولیس شامل دي. په عیني حال کې د مردان د پولیسو مشر سید وزیر د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې د پولیسو لخوا په دروازه کې د ځانمرګي بریدګر اسارول استایل او ویویل که چیرې ځانمرګي بریدګر محکمې ته په نوتلو بریالی شوی وای نو ځاني زیان به لا زیات و. شب قدر تحصیل د خیبر پختونخوا صوبې او د قبایلي سیمې مومند جنسۍ پر پوله پروت دی چې وخت نا وخته پکې د وسلوالو دوران کاریو راپورونه ترلاسه کیږي. پولیسو او نور امنیتي ځواکونو تر برید وروسته سیمه محاصره کړې او د شبقدر بازار ټولې داخلي او خارجي لارې تړلې دي. په شبقدر کې پر سیشن کوټ دا برید په داسې وخت کې شوی چې د روان کال په جنوري کې په چارسدې کې پر پاچا خان پوهنتون تر برید وروسته امنیتي ځواکونو په چارسدې او شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم د تحریک انصاف کن مشرمان خان او نورو سیاستوالو په شبقدر کې ځانمرګي برید غندلی او وزیر اعظم نور شریف اړوندو ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر ورکړی دی. دا یادونه ورده چې تر دې دمه لا کومې وسله والې ډلې د شبقدر په سیشن کوټ کې د ځانمرګي برید مسؤلیت نه دی منلی.
برنامه خاص رادیو آزادی به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن. دغه خبرونه د سه شنبه په ورځ د غرمې له 12 بجو نه د ماسپخین تر 2 بجو پورې په ژوندۍ بڼه واوري.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د اروپای ټولنې مشتان نن په بروکسل کې د کډوالو د بحران د اوري پر لارو چارو خبرې کوي. د سر مشریزې ته د ترکیې صدر اعظم چې هیواد اروپا ته د کډوالو د تیرېدو مهمه لاره ده هم بلل شوی. اروپایي مشران له ترکیې غواړي چې د کډوالو د بهیر مخه ونیسي او هم هغه زرګونه کډوالو مني چې په اروپا کې د پناه اخیستو مستحق نه دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروي چې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب
بله، مننه تکل صاحب. د اروپای ټولنې مشران نن په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم محمد داود اوغلو سره د کډوالو د بحران په اړه چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ستر بحران دی په یوه اضطراري غونډه کې خبرې کوي. تمه کېږي چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه به له ترکیې غوښتنه وکړي چې اروپا ته د کډوالو د بهیر مخنیوی وکړي او هم هغه په زرګونو کډوال چې په اروپا کې د پناه غوښتنې په شرایطو برابر نه دي ومني. د هالند صدر اعظم مارک روته چې هیواد په اوس وخت کې د اروپایي ټولنې دورهیي مشي په غاړه لري وویل دا یو څه خوشبین دی چې د اروپایي ټولنې او انقرې ترمنځ به یو تړون وشي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژن مارک ایرول توویل اروپا اړتیا لري چې د خپلو پرانیستو پولو د سیستم په اړه له سره غور وکړي او زیاته کړه چې دغه سیستم داسې نه دی تنظیم شوی چې د کډوالۍ ستر بحران ته ځواب ووایي. تیر کال یو میلیون زیات کډوال د اوبو له لارې په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته رسېدلي چې ډیری یې سوریایان، افغانان او عراقیان دي چې له ترکیې، یونان ته د شمالي اروپا شتمنو هیوادونو ته د تلو په هیله ځانونه رسولي دي. اروپایي ټولنې په نومبر میاشت کې د ترکیې له حکومت سره موافقه وکړه چې انقره به د مالی مرستې په بدل کې اروپا ته د کډوالو په مخنیوي کې همکاري کوي. د ټولنې وایي ترکیې د دې موافقې په تطبیق کې پرمختګونه کړي خو شکایت دا دی چې لا هم ګڼ پناه غوښتونکي د ترکیې له لارې یونان ته داخلیږي. راپورونه وایي د ورځې تر 2000 زیات پناه غوښتونکي او کډوال له ترکیې یونان ته اوړي. مقدونیا چې د اروپایي اتحادیې غړي نه ده او په لویدیځ بالکان کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ظاهرا د کډوالو په مخ خپلې پولې تړلي چې له امله یې له 10000 زیات کډوال په یونان کې بند پاتې دي. د داود په نوم د سوریې یو کډوال چې هڅه کوي له یونانه په پوله مقدونیه ته واوړي د یونان په ایدومینی کې رویترز ته وویل
I want this door.
بلکې دغه دروازه غواړم چې پرانستل شي. مرکل موري چیرې؟ زه غواړم چې دوی دغه دروازه پرانیزي. د بروکسل د سرمشریزې د اعلامیې په هغه مسوده کې چې یوه کاپي اسوشیټد پرس خبري اژانس ترلاسه کړې ویل شوي چې د لویدیځ بالکان له لارې د غیر منظمو کډوالو د بهیر مخه به ونیول شي او دغه لاره به وتړل شي. د بروکسل د سرمشریزې د مخه ناتو هم وویل چې د ایژي په سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي تر څو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د ناتو د سرمنشي یان ستولتنبرګ له قوله ویلي چې وایي ناتو به د یونان او ترکیې په اوبو کې چیرې چې قاچاقوړونکو له دې لارې په لسګونو زره کډوال اروپا ته رسولي عملیات پراخ کړي. ستولتنبرګ وویل چې نور کښتۍ به سیمې ته واستول شي چې هلته له دریو کښتیو سره چې په اوس وخت کې فعالیت کوي یو ځای شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنر ویاند بابر بلوچ د یکشنبې په ورځ د یونان او مقدونیه په پوله یې دومینیک رویترز آژانس ته وویل: موږ پوهیږو چې په عراق کې څه پیښیږي، موږ پوهیږو چې په سوریه کې څه پیښیږي، موږ پوهیږو چې په افغانستان کې څه روان دي. دغه خلک کډوال دي. کډوال اړتیا لري چې خوندي ځایونو ته لاسرسی ولري. د مقدونیه د چارواکو دغه اقدام ډیر له تبعیضه ډک دی. اروپا ته په خطرناکو لارو ډیر کډوال او پناه غوښتونکي هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. پرون هم د یونان او ترکیې ترمنځ اوبو کې د 15 کډوالو د ډوبیدو خبر ورکړل شو.
مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د کډوالو پر ستونزو د بحث لپاره په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د سرمشریزې په اړه راپور مو اوریده. د ماسپښین 2:30 دي. فرشته جلال زید مهمو خبرونو لنډی زوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې د هغو کسانو په وړاندې به چې له حکومت سره وسله مبارزه کوي جنگ جاری وي. ښاغلي غنی نن د کابل له پوځي اکاډمۍ د 509 افسرانو د فراغت مراسمو کې وویل چې د سولې لپاره د حکومت پر سیاسي اراده باید هیڅ شک ونه سي. په عین حال کې د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله نن پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښېني. نن د افغانستان په ولسي جرګه کې د اداري هیئت د غړو د انتخاب لپاره ټاکنې روانې دي. د خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې نن په انتحاري حمله کې 8 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې حمله د سیمې د محکمې د ودانۍ مخې ته وشوه. امریکا او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. په دې پراخو پوځي تمرینونو کې د جنوبي کوریا څخه باندې 300,000 او د امریکا لشکره 15,000 عسكر ګډون لري او د اپریل د میاشتې تر پایه به دوام وکړي. د اروپایي اتحادیې رهبرانو نن په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داوود اوغلو سره غونډه پیل کړه. د ترکیې او اروپایي اتحادیې د رهبرانو په دې پیړنۍ غونډه کې پر غیر قانوني مهاجرت خبرې کیږي. او د ایمیل مخترع مړ شو. ری تاملسون د مړینې پر مهال 40 کلن و. دی هغه امریکایی د کمپیوټرونو ماهر دی چې په 1971 کال کې د وګړو ترمنځ د شخصي ایمیل نظر رامنځته کړی و.
اوس هم مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا سه شنبه په کابل کې د افغان او پاکستانی سوداګرو یوه د ورځنۍ غونډه جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرسل خانجان الکوزی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د پنجاب ایالت یو شمېر لوی پانګوال په افغانستان کې د ترانزیتي ستونزو او دیګړې پانګې اچونې په اړه له افغان سوداګرو سره خبرې کوي.
دا غونډه سبا ته په 3 مارچ باندې جوړیږي. سبا دوی د وزیر تجارت سره او د تجارت سنایت وزارت سره ګوري. تری ورسو کې هم د مشترک سرمایه گزاری د ترانزیت ستونزو د حلولو او د تجارت په ارتباط د داخلي خپلمنځي تجارت په ارتباط د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه ارتباط باندې خبرې کیږي.
الکوزای وای په دیناسه کې پاکستانی سوداګرو ته د افغانستان د سوداګرۍ د قوانینو په اړه معلومات ورکول کیږي. نوموړی وای چې د مارچ په 6 نیټه به په لاهور کې افغان سوداګرو ته یو سوداګریز غونډه جوړ شي چې د افغانستان لوري به پکې پانګوال ګډون وکړي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي چې په دغه ولایت کې یو شمېر تولیدي فابریکې د برېښنا د نشتوالي له امله فعالیت نشي کولای. د صنعتکارانو د ټولنې مشر فضل حق مشکاني ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار صنعتي پارکونه د لوړ ظرفیت برېښنا ته ضرورت لري. نوموړي زیاته کړه چې په کندهار کې د تولیدي فابریکو د نه فعالیت له امله به یو شمېر کارګران وزګار شي.
د برق ظرفیت اوس په کندهار کې سم دی. 6 میگاوات لري پارکونه درجه ډېر اضافه برق ته ضرورت لري. نو دا پر دغه لحاظ باندې اوس فابریکات فعالیت نشي کولای. دغه ډېر کارګران هم د بیکاري سره سات مقام.
د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 13 تولیدي فابریکې په بیلابیلو سکتورونو کې فعالیت کوي. او ټاکل شوی په پکتیا ولایت کې په نږدې ورځو کې د پکتیا ایران په نوم یو نندارتون جوړ شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسؤل نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر ایراني سوداګر پکتیا ته راغلي او خبرې روانې دي چې په بیلابیلو برخو کې له افغان پانګوالو سره مرستې وکړي. نوموړی وایي چې د پکتیا ایران په نندارتون کې د بیلابیلو صنعتونو څخه غرفې نندارې ته وړاندې کیږي. په دغه نندارتون کې لاسي صنایع، خوراکي او کرنیز توکي او ساختماني مواد شامل دي. او د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 6 پوله، یو ایرو 15 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، یو د اماراتو درهم 13 افغانۍ او 6 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 640 افغانۍ. د خبرونو پای
ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر اوو ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. خدا شپه زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ او له هغه مخکې د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه هم مخکې د وروستیو ساینسي پرمختیاو د لړۍ یو بل راپور عصمت څاروانه اوروي.
خبریاست یو جاپانی څیړونکی بریالی شوی چې د غاښونو داسې کریم جوړ کړي چې د غاښونو په چولو او درزونو کې ننوځي او د غاښونو مینا ترمیموي. دا کریم ډېرې ګټې لري، تر ډېره د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا کموي. ویل شوي چې دا کریم د غاښ د مینا وظیفه اجرا کوي، خو توپیر یې دا دی چې دا کریم اوبلندي او په اسانه د برس په وسیله د غاښونو مختلفو برخو ته رسیږي. د نورو کریمونو په شان د غاښونو د پاکولو او سپینولو کار هم ورکوي. د دغو کریمو مخترع وایي چې ممکن د دغو کریمو استعمال د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا زیاته کم کړي. د دغو کریمو په ترکیب کې اپیټیټ هیدروکسی یا کریستالي کلسیم شامل دي. کله چې دا کریم پر غاښونو ووهل شي، پر غاښونو داسې ماده خپروي چې له 2 دقیقو وروسته د غاښ پر مینان خلی او د غاښونو درزونه پټوي.
یو کلی زر غاګونه.
ګرانو اوریدونکو، السلام علیکم. د جرامې په تیره برخه کې اسلام د مخدره موادو د قاچاقبرانو نمونه وښودل، خو د پتې ورکولو پر مهال یې خوله ونیوله. اوس راځئ دا واورو چې نفیسه او خاوند یې غوث الدین چې ډېره موده پاس بیرته خپل کلي ته راستانه شوي، له کومو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
شي نن دا سماوات ولې نه بلېږي؟ دې لم دولار گئی خو لیونۍ کړم چې دا سړی څه شو. لږ څه وخته چې وتی دی تر اوسه یې درک نشته. ولې راغلې سړیه؟ اندېښنه مې وه، تا زه دې له ناروغۍ نه سر پورته کړی، یوازې وتی وې، سړی مه شې.
خیر وشي؟ هو لږ وځنډېدم. رښتیا دا ماشومان چیرته دي؟
باندې وتې دي.
ښه، ته راشه دا لکړه رانه واخله چې د شپې څنډه باندې کښېنم، دمه ومې لږ را جوړه شي. و
ښه رایکه، پوهېږم چې ستړی شوی یې، ښه شو چې په خیر راغلې.
دا سماوات باندې اوبه چې ویشې دي یو چندوش چه راته دم کشی سونه می بیخی وچتی.
خب باز داده در ایشی چای بم دم کم، خیرین جامعه دیر شوی بی ما او بکی خودی چی وی من دم.
ایلا وسم دم را جوڑا شوا، رخصه چې سپینګیره شویم د پلی ګرځېدو نه یم.
ښه، د ځمکې د اجارې خبره څنګه شوه؟ څوک درته پیدا کړه که نه؟
نه ښځې، هیڅوک هم ورته پیدا نه شو. د کلي خلک هم دومره ځمکه لري چې خپله کار پرې وکړي، دومره وس نه لري چې نورو خلکو ځمکه په اجاره واخلي.
کاشکې هماغه ګراوي بالا په اجاره اخیستې وای. څه به کوو؟ کور کې د یوې میاشتې غلم نشته، پوره کال ملا په مخ کې دی.
زه به څه وکړم؟ کاشکې مو خپله یو دوه غیرانه درلودلې چې ځمکه مې خپله کرلې وی.
وی په خبره شوم، د سماوا تورم مړ شو.
های های، عمر څنګه تیریږي، سپین ګیری شوم، دوه قدمه ګرځېدی را ګرځېدی نه شمه.
خیر، اوس خو ناروغه مې ساریا، مخکې مې درته ونه ویل. ما ویل ستړی یې،
اوس یې راته ووایه کنه.
واړه بچی به مو سبا بله ورځ خښتي وهلو ته روان دي، بټۍ ته تللې دي چې کار کې ونیسي.
ای های، مجبوري ده نو، دلته مو هم لکه چې ژوند ښه نه شو.
ښا، هلته ښار کې مو لکه چې ډوډۍ غوړو کې وه.
ښا ښا، ته وګوره هغه اوبه لکه چې ویشېدي.
هو، لږې نورې به یې پرېږدم چې ښه ویشېږي. ای، قسمت مې که ښه وای، تا به په خپله یو کاروبار درلودی.
په خوږو لکه چې نه اورم، دروند شوم. ته څه وایې چې ځان سره بنګېږې نفسې؟
هسې، ته خو وایې چې غوږونه مې کار نه کوي، اوس بیا بنګ بنګ هم اورې؟
ښه ښه، څه مې نه دي اورېدلي، دا هلکان به کله راځي؟ ها،
را به شي مورمړې، د دوی د کار کولو وخت لا چېرته دی چې دوی مو کار ته ولېږل؟
څه وکړو، چاره څه ده؟ لولږې به ومرو. ته ورشه یو ځل وګوره چې په بټۍ کې څومره واړه ماشومان کار کوي، خپلو زامنو ته به زلمي ووایو.
ای کریمه وروره، پام دې وي چې څوک پوه نه شي چې موږ پولیس یو.
سمه ده صاحب، خو ته داسې په جرات روان یې، وایم په تاسو شک ونه کړي.
و کریمه، په دې وظیفو کې مې ګیره سپینه شوې، اندېښنه مه کوه، بس پام کوه، په ما خو به د چا اروا هم شکي نه شي.
پوهېږم، خو منګه یو ورځ ماتېږي، نه هره ورځ. صاحب، اصلا خو لکه چې همدغه سیمه ښودلې وه.
هو، ته راځه چې لږ وړاندې ورشو. ځای خو همدا دی، چې اصلي ځای به یې کوم وي. ده خو چې څومره ویلي وو، همره دوکانونه دلته نشته.
هو رښتیا وایې، کوم چا نه به یې پوښتنه وکړو؟
له دغه دوکاندار نه به پوښتنه وکړو.
السلام علیکم وروره.
وعلیکم السلام، نیالګي مو پکار دي؟
د نیالګۍ د ښودلو خو ښه وخت دی وروره، زمونږ اوس بل څه په کار دي.
څه وایې؟
دلته شاوخوا کې داسې تامې شته چې پاسې کورونه او لاندې دوکانونه وي؟
او یو همدلته نږدې شته، لږ وړاندې ورڅه بېرته چپ لاس ته تاو سئ، کېدای سي هماغه وي.
کور دې ودان وروره، راځه په دې لنډه لار را تاو شه. ولې اسې لاړې؟ لښتی وو چې دې په غرا ویاله خو نه وه.
وایم کاشکې ویاله وای، په غټو وهلو به ترې وتلې وای. له خټو او خځلو څخه ډکه ویاله ده وروره.
خدای دې دې دوکاندارانو ته انصاف ورکړي، دا لښتی خو دې دوکان مخې ته وو، باید چې خپله دوکانداران یې پاک وساتي.
هی کریمه، دا دوه کسان څنګه داسې موږ سره په یوه لار روان دي؟ ته لږ روشه.
ښه،
زه تېر شول. دا اسلام نه وایي لکه چې په ادرس ویلو کې هم چانبولو، که هغه سې له پاسه راغلي وای نو په لنډه لاره به رسېدلي وای.
دومره یم چې ویلي ښه دي. ای، چېرته ځې؟ هغه سړي وویل چې چپ لاس ته وګرځئ.
وروره، دې روزګار خو ښه او کین لاس رانه هېر که، لکه چې ځای مې پیدا که.
قادره، هغه د غلا قضیه دې یادېږي؟
هو، بیخي هماغسې ځای دی، هغه یې پاس کور او دا یې ور لاندې دوکانونه.
السلام علیکم وروره، څوک مو په کار دي؟
وعلیکم السلام وروره، مونږ یو دوه کسه لټوو، زموږ ملګري دي.
څه نومېږي؟
جابر او سیلانای.
جابر او سیلانای، زه همدلته دوکاندار یم، په دې نومونو خو دلته څوک نشته.
څه؟ نو په دې نوم څوک نشته؟
دا لوګی خوین کوټې ته راغی.
زر لخته دالوگای لکوم رازی تنور مواچه ولی؟
نه زر مینه زمو گوله لانه دی رسیدلی چی تنور واچهو لکه چی گل پری وی تو گوره گل پری می مخته ناسته ده اوزه چه وایم
خواه چه ناسته هم اکنه پناه حق بده بی غیبت گناه خسته وای
او تا خواه هایی زر لخته لور خوم غیبت گره نده لکه چی دادو شاه تا کور ندالوگای رازی بیا این آغاری که زارو بوتو نسوزه ولی
اوهو دیر بد لوگه لری اقا سملاسی انسان پوتو خیشی
داخل اصا کوی چی دسین غالی تا دخختو بطه جوڑا شوا لسوگ ما بمو ده تناره موره جوڑاوی
یو خو وچکالی ده او بل خوبا دی بطه دلوگی للاسا دی کلی وارا و زاره نارو غشی
پویه گی کارگری طول وارا ما شمان دی انجرمی دیر ورطا خپا شو
اوهو هم دا بیگا دا خبر زمو کرا یاد شوا دی ورو ما شمان خو دی سبق و مکتب وقت دی او دی تا گورا او را غلی نمونه دی کار لپر او سر لکلی دی
خوره دی بطه خواندان خود چا ما شمان پزور کار تا ندی بیوولی طول خپل لما مجبوره یا غلی
زرمینه هر سمره چی مجبوره بی بیا هم دمره ندی مجبوره چی پو ما شمانو دمره درانه کارو نو کی او بطو یو تای ولیگی
نو چه وکری بلا لاره بنه لری یو مثال نفیسه ده ما شمانی وگی دی خواند غریب سپینگی دی سرای دی اغا زمانی بطه تا کار تا ورزی
هی زرمینه هر چه اماد غاری پو طول کلی که لنازی نتوک مجبوره و
ریختی هوایی ام دسته
اوز گوره شکر لزان سره نورم ساتی زوی ویلی و چی بطه که زم کار کومه نای بو پریخی ویلی و چی درسونه دی ووایا او نفیسه خلال وستی خزم ده حقی چنگا خپل زامن پریخودو چی بطه که کارو کی
خواه هر سه چی دی لمجبور ورازی دی که زامن لوی دی که وارا
زرمینه اتای واره دمرا پلاوی کوی استال کچه دخل سو وحل دیر خوشی دی
او بلا خبره نفیسی خو پورا دولست کال مکتب ویلی لخپل ازدکلی نده کار واخلی حق لری
دفر زانه پلارا چه تخم ده پزمکا که وشینده نور نو بید ویلی پکی وحی پریده چه زل گوبا پی وشیندم
خلایق بازگری راش اوبا پی وشینده خود دومره نه چه ده گندانی تخم ده اوبا پسار روانشی
ایدی فرزانه پلارا شفیقم کور که نشتا زره ایل هر چه تور شو دیر خواشینه ده
سخته ده او ده اسلام خبرم ببرا گونده کاری
اوز که خدای وکری چه اصلی قاچاق بران پیدا کی اسلام بر اخلاص شی
خیر سبابا یوار ولسوالی تا وارشم او گورم چه چنوی خبر بشیوی او کنا
خدای دی وکری چه در تووی اصلی کسانی نیولی نور اسلام آزاد دی
دمر حسانه نده ای داد سکه
وی
طولی او بدی پی یوزه توی کری
پام منو
کارا خبره ده زمونگ دو طول و چورتونه پا بند و زندان که دی
ازو خو اسلام بانده دیره خپای ما
که پا اسلام جرم ثابت چی دیر کلونه با زندانی شی های های هر چه ملخ پل لاسه دی که اسلام کور نوی پریخه اوز با ولی پا دی بلا وقته
اوزو بلا ورخه تیره دی خدای در سخکی
آمین وکزی لور دی چیره دا
کومه یوی فرزانه خیه
هو
آقا دیر خوشحاله ده اجازه ایرانه وخیسته خپلو خوالنو خواتا لاره ای رختی جمیل تا دی کوروادانه یو آیا که نه
ده چشی کوروادانه هم ده چه اسلامی پولیسو تا پلاس ورکه
وی آقا خو یوازی دی جمیل کار نو ده دی مکتب کاری خیم دی فرزانه دی مکتب کاری ورتا جور کرای ویلی امتحان ور نخلی سو رازی وروستا بوون طولگی تا دیل خیره
آقا کار که کوروادان خو جمیل
خو چه پا یو کوروادانی دی چه کمیگی
زبا بل چاته نه جمیل تا کوروادانه وایم
عزت منو اوریدون کو پا درامه کی کلیوال اندشمندی چه کلی که ده خختو بطی جوره شوی ستاسو پا نظر د دوی د اندیشنه به له کومې وجې وي او د چاپیریال ساتنې د قانون له مخې دا څنګه عمل ارزوي؟
آزادی رادیو لوونه تروو.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو.
دنیا گیے تو وگماد گلابنو تو پیدا نیمانڑے
پوروان اخبرونه کی ل یوی بی وزل میرمن سره غیدلیم چی پوری رو سختو شرایطو کی ل خپل ماشومان سره ژوندتی روی درې کاله کېږي چې میړه یې بندي دی او دا په یوازې ځان له خپلو اتو ماشومانو ساتنه او پالنه کوي. دا خپرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اورېدونکو، زموږ په ټولنه کې میرمنې له رنګارنګ ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له کورني تاوتریخوالي څخه نیولې تر جبر زور زیاتي، په زوره او واړه عمر کې ودېدل، اقتصادي ستونزې او په ځینو مواردو کې آن د کور او ماشومانو سرپرستی هم د دوی په غاړه وي. په افغانستان کې ډیری میرمنې له دې کبله چې میړونه یې وفات شوي دي یا کلونه کلونه په بهر هیوادونو کې مسافر وي او یا د کوم جرم په تور بندې وي، دوی په یوازې ځان له ماشومانو او کورنۍ ساتنه کوي او د ژوند ټول مسؤلیت دوی ته ورلغاړی وي. 15 کلنه وسیله هم یوه له همداسې میرمنو څخه ده چې د کابل ښار په یوې غریب میشتې سیمه کې په یوه زاړه او ابتدایي کور کې ژوند تیروي. دوه وړې او نمجنې کوټې، خړ دیوالونه او بې دروازې کور. وسیله په دې کور کې له خپلو اتو ماشومانو سره چې کشر یې 3 کلن او مشر یې 14 کلن دی ژوند کوي. دا وایي 3 کاله کېږي چې میړه یې بندي دی. دا په یوازې ځان د خپلو ماشومانو ساتنه کوي. پس له خدایه یې یوازیني مرسته کوونکي ګاونډیان دي چې څه نا څه مرسته ورسره کوي. میرمن وسیله وایي د ورځني ژوند د تیرولو په خاطر 14 کلنه لور د ممیزو په فابریکه کې کار کوي چې د ورځې 100 یا 500 روپۍ ورکوي چې دا پیسې یوازې د کور کرایه کېږي.
مسره دوی مې دغه زوی نه 14 کلنه ده، دا سړي زه لېږم کشمش پاکې دوته سړي دیول ټکلو په زور لېږم ماښام مازدیګمه دلي راسي کار یې 500 کړی چې دا ډېر زور وایي 100 روپۍ دا نوکانو لاسونه یې ټولې غوښې پاکې توره ته بیا وختي سړي یې ویني چې راسي مورې سوخ راته کوي. وزوی ښه څنګه وکړم چې سوخ کوي؟ خدای به موږ دا حال راوستی، نو څنګه وکړم چې سوخ کوي؟ وزوی که زه درسره ځم کار ته، دا واړه ماشومان زه پرېږدم، تا نه به څه چېرته موټر ووهي اوبل لوېږي چېشته به وروچي زه اوبل بسې زه زوی خار ته ځه کور باندې زه راستی یم ماشومانو ته به زه ګورم. داسې ورځ راسي بېخي کاڼې نه یم هلته مریضه شي یا تبو یا استفراغ کوي یا بل مرض ښځې ته پد مرض ور ولېږي. بېرته مور ما خو نه کار نه کورته پخه ولې وزوی کار دې ونه کړه؟ دلته دا کور کرایه وګوره، دا ورځ یې وګوره، دا تنګه سخته وګوره چې موږ تېرېږي او تا نه م کار ونه کړم. اوس نه نس مې کوي نه څنګه مې کړي، مریض یا مې تبه یا مې سر خوږېدی. خدا پاک دا دلې مزدوره دي درې کاله ده چې اوس دا زه مزدورۍ ته خواري غریبۍ ته ما څخه کړې ده چې غټه چې غوټې دي پردي کور دی، بیا به پردي کور کې خدمتونه کوي، پردي کور ساتنه قدر عزت نه کوي.
میرمن وسیله همداراز زیاتوي ماشومان ډیر واړه دي، دا نشي کولای چې په کور کې یوازې پرېږدي او له کوره بهر کار وکړي. واړه زامنې کباړ او لرګي راټولوي چې څه نا څه خرڅې پوره شي.
دا ماشومان زیاته بابې کې ویني کاغذونه پلاستیکونه کباړ یې راټول کړی، وېښتان راټول کړي، په ډېرانو ګرځي څه سوزتي اوس لږ غټه کې بس کباړ راټول کړي یا خاص راټول کړي یا کاغذونه راټولوي. خو زري ماشومان لور نه سم تازه یو نه دي ماشاءالله دونه یې پاته سره اولاد نه. دا خو کور کې چې مور نه یې ورته دا خو ډېره ګرانه تمامي کې چې زوی په کور کې پرېږدم او زه تېر روانه سمه او چې بېرته راسم یا به برق نیولی یا به چشته اور اچولی یا به کوم یو موټر وهلی نو چې به پراته نور به هم درته غم ویډیو زیاتي.
د یوې ځوانې ښځې لپاره چې خاوند یې په کور کې نه وي ډېره سخته ده چې په یوازې ځان له ماشومانو ساتنه وکړي. میرمن وسیله وایي د شپې له خوا ډېره ویریږي او د اندېښنو له لاسه خوب نه ورځي.
خدا پاکه کوم پیدا کېږي بعد هم په دنیا کې پیدا کېږي خدا پاکه د دې خواب سوکړه وړي ویښه تي ویښه خوب مې وتښتېږي لکه لیو ورځي د دنیا له کوزو له بهره سره راخله پیمانه کړه. دا به شو لاسې دا به داسې دا به مې اولاد څنګه دا به څنګه چې خدا پاکه دا به څه رقم مبرزوند راباندې راغی ډېره نیم زه چې خوب وتښتي، یا نیکنیا نه مې هم خوب وتښتي، سپي رانه نظام څوک راواوخته را کره راغله. تو راځه مخ په غټه ماته ده، دا دوه یو کال کېږي سپي کور کې، دا دوه کال کېږي چې پرته یم. دروازه هغه شی ماته ده، بس مې چې دروازه یې زه جوړه کړم. خاون ته مې چې ورځم هغه ته داسې زاړي، داسې زاړي چې یا خدا پاکه دا مې سرقه مو کړو مور شو، تا څنګه ځوان چې زما ماشومان چې خوري کړه، زه ته مې وویل خوري کړه چې کوي هغه ته نه وایم چې زما ماشومان وږي دي، یا تږي دي، یا داسې رقم ستونزه ته، یا داسې سخته راباندې تېرېږي، یا د شپې ډارېږم چې یا خدا پاکه زه غونه بچو سره راټوله سم، یا په لږه پته نه کوم چې زړې به زه هلته ته راکوچ وي. جزاره خپل قوت ته راسه که خلک ډېر دي، او باز خپل کور چې کوم خلک ډېر دي پاسره خپل کور او باز.
میرمن وسیله همدارنګ وای دوی کابل ته په دې هیله راغلل چې ماشومان به زده کړې وکړي او ښه ژوند به ولري. نوموړی وای خاون می تر زندانی کېدلو مخکې جوالیتوب کاوه، هغه وخت کوچه وا کلمده وا کیسه کې نه وم، ځکه چې په ماشومانو می د پلار سیوری و، خو اوس ورته ژوند ډیر سخت شوی دی. میرمن وسیله د خپل ژوند د ترخو شیبو کیسه کوي چې کله کله د خوراک لپاره څه نوي چې ماشومانو ته یې ورکړي. نوموړی وایي یوه شپه یې همداسې ماشومان وږي ویده شوي وو، بیا یې ورته همسایهګانو د خوراک یو څه رالیږلي وو. دا نوره کیسه کوي.
هغه ورځې وږي تږي پراته وو، ماښام کې همسایهګان رسوي، ماښام هم جای ورکوي، حتمان ماشومانو ته قطغ هم چې هم نه وو کړی، نو همسې ماشومان څنګه مزي څوی څه مې ډوډۍ چې نهسته قطغ نو څنګه وکړم، سمځې ته مې څه جای ورکړو دوی څم لاستلی. نو پاسته وایي مورې مالا، کاشکې یو څوک په دې وخت کې موږ ته چې راوړي وي، خو ما زه خیر ده زویه، صبر وکړې، خدای مهربان ده، سبا ته به بیا پیدا سي. سې ماښام کړه په ماشوم راغی، وایي دا دروازه وازه کې، دروازه چې وډه ماته هم ده، دروازه یې وډه زل، دا ماشومان ورته وایي زه خوشحاله مړې مورې چې یو ښه خبر، چې ښه خبر سې ما زموږ کره همسایهګانو وریجې راوړلې وو، ډوډۍ یې دوه نو دوی وس موږ دا خو مال نه زوی دا اوس مخری شپه ده، خر وسم نه مری سبا سار ته به خرس ورځی گشتو گام پکوي. اوه د سن نخری کی دا وړی کی غټان خو خی پیږي، صبر وکي دا وړی کی خو صبر نه کی واره کما ته ونی نستره کوي، چالو کور را واخله خو زو چا کوته زو ما تر کی ورځی کوته دوه ورځی مو درې نو خر ز چې شریم شرم مراته درې چې خدا پاکم تر څو مزه کوته وانت ما ته ډوډی راکا ز ز چې د سیسن چې زالند چې خدا پاکم دغه څنګه څنګه سختری په ما را وسر یا به د اولاد راکاو بیا چې راکا سره خو نو باندې اولاد او روزنه پکا پیدا کوله، کنه دا اوس ماته روزنه پکا مان غوړي، ماته روزي ډوډۍ خوراک غوړي، زبې دوی ته کوم دا رقم ته عمر ته تیږي.
میرمن وسیله له خپل خپلوانو هم ګیله منه ده، وایي چې له کلنۍ خاوند بندې شوی دی، هیڅوک یې پوښتنه نه کوي، حتی ورونه یې هم له دې ویرې چې پیسې ترې ونه غواړي د دې احوال نه اخلي. نوموړی وایي څو ځله یې د خیاطۍ په کورسونو کې هم ځان شامل کړی، خو دا چې ټول فکر یې کور او ماشومانو ته وي هغه هم نشي زده کولای. وسیله وایي کله کله مې د ژوند له ډېرو ستونزو سر په درد شي، بیا په ماشومانو خپل زړه ته شوم.
سر مې داسې چې د راباندې داسې سیزم چې چم دغه ساعت ته چې به ما د سر لاس له تره کوچ وي، داسې مې په سر مې په مزغو بوج راسي او په سر مې درد راسي. راویل زه څه خیر، تاسو خو به ښه شئ، تاسو خو زانه نه زه څه خیر ده په دار سي، تاسو خو به مزه بروي که د بس سر زه تاګ سخت مې شي تیر و به د پلار بندې خانه دي دا خو په دې بلګې تنج سخت دي چې را تره یادي کې مې مزه بروي خیر دي، بیا دې نه چې کله کله غلي کېني کله کله مورې مو چې نه دي کړي زه سب تاسو مې نور مې په سر په مزغو را درده وي چې د سر له مزغو نه خانه یم زه چې بلوانه کړې مزو ام خوت خوت زالم دغه سم یو راګه ټول ما سره زاري مو مرز زسی مکه خاط مو ټول ما زاري مې خبر منو مې کار کو مو تاسو خبر ما خام نو مو رز مزه سکا
سینې میرمنې د کور د خرڅ لپاره ککومبل عاید ونه لري، نو خیاطي مالداري او د تور د نور کارونه کوي چې گزاره پرې وشي. خو اغلی وسیله وایي دا دومره پیسې نه لري چې یو څو چرګې واخلي، د هګیو او چرګانو د خرڅلاو له درکه د کور خرڅ پوره کړي.
چا چرګې مې ډېرې درلودم ښه به وخو، ځینې ساده ورځې زه لس هګۍ کال ما خرڅولی، ما ته مثال دوه سوه نیم سل روپۍ کولې، پیسې مې واخلو چې پنځه شپږ وخته نه لس چرګې مې کړې، خو هغه هم نسته نه لرم کنه. پر ماشومانو ته چې مورې د کلې هګۍ ایسته راته شروع کړه، دوکانو کې هګۍ راته اخله، خرڅ به یې راوړو موږ ته یې اخله، خرڅه جوشوو به خرڅوو به یې پروس کلې مې هګۍ ورته جوش کړې، زوی خیر ده خلک څنګه وړي خرڅه یې وخت ده پاکه، زه خو ډېر تعلیم نه لرم. ماشومانو ته مې هګۍ جوش کړې، بېرته راغله هګۍ ډک قالي بره، ولې اوس وې خو مورې موږ نه خرڅېدې خلکو خرڅولې، وخو دا دلته مې شامې اعتباد د کمبختۍ مې د ماشومان
دولت او اړوندې ادارې هر کال د ښځو ورځ او دې ته ورته نور پروګرامونه لري چې په ترڅ کې د ګوتو په شمېر ښځې په مادي او معنوي ډول تشویقوي. خو آیا وسیله او دې ته ورته په سلګونه هغه میرمنې چې د ژوند له ناخوالو سره مخ دي کله یې چا پوښتنه کړې او یا څه کومک ورسره شوی؟ میرمن وسیله وایي کله هم دولت د دې پوښتنه نه ده کړې، دا وایي دولت د هغو ښځو لپاره کار کوي چې ژوند یې ښه دی.
دا دولت چې کومه خدای ښځو هغه لمانځي په دغه کې داسې زل مدویل مانجی باید چه دغه سی غریب خلکو حل وینی دی غریبانو خلکو ستونزې حل وینی چې دی سبا پیدا کړي بیګا تاریان یو مړی ډوډۍ روزي تاریان احتیاج مو ته چغدا ما اولاد بچي خو چی چی هغه چې په دغه مانځي هغه چې غریب سره کومک وکي گزاره ایم کیږي هر کار کوي سر کڅه هغه خلک راټولې دي خلک هم د څوک نه حل نه ځان نه خبرې او زم پټې سترګې نه ښه وینم نه بچ په کومه خوا زه لاړه سم خدای دام یو بل راته وایي چې ته داسې وکړه ته داسې وکړه خو بد ادرس به مې پېژندلی یو شمېره به مې پېژندله لارې ګودرې به راته معلوم وي موږ ته خو هېڅ هم نه دي معلوم چې درس مې ویلی والی څه غم به مې
وځي گلابونو تو پیدا نی منړی
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دمروا کا غواړی مختلفونه را واستوي د پوسټ باکس پته مودا دی په کابل کې 1400 هرات کې 1300 کندهار کې 2200 مزار شریف کې 1900 جلال آباد کې 1000 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لوی الله سپارم خېچاري